25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینې کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د امریکا ځنګړی اساسه علاقې کابل کدی او د سوریې د راوستو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلیل زاد د تیر په څیر د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه، خو برعکس ناامنی ډیره شوې او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي. د غور شهرک او د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاسته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. هممهاله د سولې او جګړې هڅې په څه معنی؟ وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي؟ خپرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو. را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلومات او د چارو کتونکی زردشت شمس، د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی خالد پښتون. ښاغلی پښتون چې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازی وو او د چارو کتونکی د خبرونې سره وصل شوی، پښتون صاحب غرمه مو په خیر، خبرونې ته ښه راغلی. حتما له دې پیښونه خبر شوی، راپورونه مو تعقیب کړي چې تاوتریخوالی روان دی. همدا څو شېبې مخکې موږ راپور خپور کړ چې د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغله. له دې وړاندې داسې راپور و چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړی او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بنده ده. او له تیرو څو ورځو هم دا راپورونه و چې کم تر کمه 45 ولسوالۍ طالبانو نیولې وې په میدان وردګو، بغلان او دغه راز لغمان ولایتونو کې. هممهاله ورسره ښاغلی خلیلزاد له یو پلاوي سره کابل ته راغلی چې د سولې هڅې چټکې کړي. دغه متضادې هڅې کې ورته وایو په څه معنی؟ هممهاله د سولې هڅې او ورسره جګړه هدف څه کېدای شي پښتون صاحب؟
زه اول تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات تقدیموم. متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي، نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه دوه چند و درې چند کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وټول ورځ اعلان کړل او درا وخت به دی خپل قواوی باسي، په دې شرط چې تشدد په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبري همواره کیږي او دوی به په دوه حق شي د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تاسو سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چند شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې، په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوه کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بالاخره د نن قرار د وردو څخه سکوت وکي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته یو ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او د اطمینان ورکي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. حتی په دفاعي بودیجه کې د کاله د 3 میلیارډ پر ځای 300 میلیونه ډالر اضافي تصویب کړي دي، چې دا به ذاتي خود د معنی ورکی چې جهان او د دوی ملګری د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی تر شا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سقوط وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې به طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته جوکی جنگ تر جوکی حکومت په وځه کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي. دا هم دغه شان دي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړی کړی دي. خلک چې کم امید وسولې تلري او امن او امان تلري هغه کنده یو مایوسی سره مخامخ کړی دي. نو موږ بیا هم پر جهانیانو ژغ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر همسایګانو ژغ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې ژغ وکړي چې جنگ د حل لار نه ده او نه په جنگ دوی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د ګیزاب ولسوالي بیا لغم د کندی او د روزګان د ولایت په سعادت کې واقع ده، د منطقې سره ډېر لیرې ده. همدارنګه د غور ولسوالي دا رقم ولسوالی سقوط نه دوی په درد خوري نه د خلکو دپاره مشکل حلوي او نه د حکومت وزن ورکمولی چې په هغه شکل باندې لکه مرکز او پایتخت یې غټ ولایتونه بس په همدې لحاظ فکر کوم د سولې پروسې ته که توجه وسي ډېره به بهتره وي دا به هم د طالبانو په ګټه وي هم به د حکومت په ګټه وي او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنګ وژغورل شي.
بله پښتون سے فکر کوي د سولې هڅه چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي هغه مرکچان په اختر کې سره کېنه اصل اوس بیا له کابل د مرکچی پلاوی غړي ورغلي بیا سره کېنی دا جګړه او د سولې هڅه څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه زه دا اوله سره موږ په دې عقیده وو وختي چې د تېر کال د فبروري په 19مه د امریکې سره توافقنامه امضا شوله د همدغه تاریخ څخه که ستاسو په یاد وي جنگ په قرار قرار شدت وکړي او د نن ورځې پر راورسېدی د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیا په خپل لاس کې ولري چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولای شي چې د حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاوو نفرې قرباني شوله، په نور غټو ولایتو کښې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچوي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دونه غټ تصاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تېرو لسو پنځلسو کالو کښې د دغو ولسوالیو وختن په وختن شاهدان چې لاس پر لاس شوي دي، یوه دوره طالبانو نیولي دي، بل دوره بېرته حکومت ورغلی دي نیولي دي، یعنې دا ابادان د دوی په لاس کښې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کښې د خبرو بهیر اسانه کوي او هر څومره چې جنګ ته دوی توجه وکړي هغونه د خبرو بهیر سختېږي، ځکه طالبان د غرور په ګدۍ کښېني او دوی کوښښ دا دی چې موږ ځمکه نیولې ده باید موږ ته ډېر حق راکړل شي او که حکومت هغه دفاع صحیح ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیفه شي په هغه صورت کښې د خبرو بهیر اسانه کېږي او دوی د خبرو میزمدور ته په اسانۍ راځي. طالب اوس دا فکر کوي چې ما فتح کړې ده، ما امریکا ته شکست ورکړی دی، ما جهان مات کړی دی، او حال دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک په دې خبرو خاندي. د امریکا د یوه کال بودیجه $6 trillion ده او دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی $6 trillion بودیجه لري هغه ته څوک مات نه شي ویلی.
بله نو پښتون صاحب څه فکر کوئ دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیفه سي، اما برعکس په اکثره ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي، دا چې که له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسې؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونې ښکاري؟
په دې کې چک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنګ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شا ته ولاړ دي هغوی د ټول ارزو ګوري. د دوی ارزو دا وه چې کندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا وه چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټو ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کښې دوی پاته راغله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوښښ کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګیټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچوي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. لیکن که دوی کولای شوای د دوی ارزو خدا و چې غټ شهرونه ونیسي پس نو د دوی جنگ حتمی دی. دوی د خپل بقا دپاره جنگ کوي، خو حکومت هم باید د خپل بقا دپاره کوم چې روان دی جنگ و تسلیم په اکثرو ولایتو کښې حکومت ډېر ښه مخته روان دی. دوی خپل دفاع کوي او باید دا دفاع ته په ډېر شدت او قوت سره ادامه ورکړي، ځکه که موږ وتوانېږو چې طالبان په دې قانع کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راشي د حکومت کښې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کښې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډېر بهتره وي چې دوی د جنګ په میدان کښې د قضاوت میدان جوړوي او د جنګ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخلو یا 10% اضافي
واخلو.
فکر کوم ځکه موږ حکومت پر خلکو کوو نه پر حکومتیانو باندې.
کور ودان پښتون صاحب تاسو راسره اوسئ. د خپرونې بل میلمه هم سټوډیو ته وصل شوی، ښاغلی زردشت شمس له لندنه. شمس صاحب ستړي مشئ، تاسو هم حتماً زموږ دا بحث مو تر یو حده تعقیب کړی دی، همدې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هممهاله کابل ته د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي له راتګ سره هممهاله تاوتریخوالی زیات شوی. تېرو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 2 ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول، د اروزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ. ستاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالیو سقوط فکر کوي درد دوا کوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن ملمته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته. زما په نظر دا اوس د وخت په تیریدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنگ ورکاو دغه د واک دغه اوس د دې غریزه د نورم را څرګندېږي چې دا د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه باندې بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کې ښکېل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي، ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې اوربند باید وشي او په دغسې یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړه شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیرېدو باندې جګړه لا زیاته غځېږي، او دا معلومیږي چې سره دی چې په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په هغه انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې حد اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو وینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغسې یو زاده چې خبره زیات تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او د دې یره لا زیاتېږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانږدې کېږي د امریکایي یا د بهرنیو قواوو د ټولو قواوو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه به لا زیاته پراخه شي. ځکه که تر هغې پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي ونه شوه، نو معنا دا چې جګړه به پراخېږي او طالبان به کوشش کوي چې نورې لا زیاتې سیمې د خپل اغېز لاندې راوړي، د خپل ولقې لاندې راوړي.
بله، شام صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنې تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل دا غوښتنې تکرارېږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوهې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي، لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوع نه ده هواره کړې، د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې ولا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم شپږ زره شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تورنوي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې.
نه، هغه خو ټول په دې باندې پوهېږي، یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت د هغې په لاس کې دی. حکومت باندې اوله کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غني او د ده خوا او شا چې دي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو، خو بهرحال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شوه، د دې جواب طالب نه شي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هېڅ چا ته نه شي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی، هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نظر باندې، د دې جواب هغې نه شي ویلی. اوس جګړه مکمل افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کالونو دغه بدبختي روانه ده. خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیا نه دوی ځان نه شي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوې دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیف دریز نه، د یو ویشلي او د تقسیم شوي حالت نه، نه داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په ګاونډ کې رامنځته کړی شوه، نه نړیوالو سره، او د افغانستان غټ ائتلافي همکار چې امریکا او هغې سره، داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د ده د رایې اخیستنې دغه دا اجنډا دا وه، د ولس نه غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا وشو چې افغاني او ولسي اړخ د ده کمزوری و، د ده هغه خلکو باندې چې خرڅوله هغه موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. متاسفانه هغه فاصله ډېره زیاته کړه. امریکا د دوهې تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. بهرحال هغه یو ویل بحث دی، اما طالبان د دې جواب نه شي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوس تورنس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې دوی نه ځان نشي خلاصوی.
بله، او څه فکر کوئ طالب ولې مثلا سره له دې چې ځواب نه لري، ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او کنه غواړي چې د زور له لارې راشي حکومت ونیسي؟
په شروع کې د دوهې د تړون نه وروسته خو همدغه خبره وه چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حده پورې خلکو منلم چې اکثره په نورو دنیا کې هم که جنګونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوې اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، چونکې د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي، دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالیپور دی او کده دوستم خلک را پاسې دل دغه زوفونو ته چې ګوري اوس طالب خپل دا ښکاری چې تګلارې بدله کړې ده د پاکستان په مشوره د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې او یا د نړۍ د ډېرو هیوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړې دي ایران نو ته یو څه ډاډ ورکړې دی د روسیې د خوانه د نورو هیوادونو د خوانه طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نورم رانږدې کېږي د وتلو دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډ کمزورې شي نو بیا امتیاز نه خو خبره سره مخکې تللې ده نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي بیا دغه یو بدبختي ده زما په فکر باندې
او ډېره مننه شام صاحب را سره اوسئ بېرته به ورسو ښاغلي پښتون صاحب ته پښتون صاحب تاسو څومره د ښاغلي شمس له خبرو سره همغږي یو بل دا چې دغه ویشلې دریز چې شام صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلې دریزه د سولې بهیر ته ولاړه کوم مرکچان چې دوه ته واسول په یو ډول قومي جوړښت پکې وو او ډېر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت پکې وانډ ورکړه نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لیګلې و یا هغه کسان لیګلې و چې په یو ډول کولای شوی طالبان تر اغیز لاندې راولي څه فکر کوي دغه دریز څومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي
اول شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم او زه در ډیره زیات د شم صاحب د خبرو سره موافق یم ست تلته یو فرق دا دی چې د اولی ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل سو د قطر د توافقات لپاره موږ اول سرم دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دی تللی ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی وو کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله کوم سن او سال چې دوی خلکو درلودي کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودي هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و بلکې د سولې د پروسې شروع و متاسفانه طالبان شپږ زره کسان په حکومت علاقه یا د امریکا په خوله یا د هر چا په خوله چې و د وی ورځ د پاره په یو مجلس کې طالبان نه کښنستلی ما به د خدای ارمان نه کولای چې یو ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس د وطن په ګټه وای او د سولې د پروسې د بهبود لپاره سوی وای ټول اته مې چې وخت ورجو غوښو چیر څو په لوکس هوټل کې چیر څو په فیشنو په ناستو چیر څو هغه په خپل ما بینګي د طالبانو سره څوک کښنستلی نه دي او نه طالبانو زموږ د هڅ راغه وضعیت کړی دی لکه په یو ډیپلوماټیک فضا کې چې څوک یې اکثره په ډیر سپک وضعیت د وضعیت کې ردی رو بڑونه نو چیرې دل و مخ اړول و د ټول شان و اوس تازه د خبرې شروع وسولې طالبان ازریږي چې د خبرو ته حاضر شي او د سولې پروسې ته یو پیشرفت ورکړي زه نه پېژم چې حکومت به همدغه ایحت وساتي او کبه بل تکوي تر ایحت د جره بار وټه کې ځکه دغه ایحت خو په تعصب سره زه وایم دا ولې ورزم د انتقاد تر موجود و سم موجود دي چې په دغه ایحت کې هغه ظرفیت البته ګرد نه یاتو په یو کې داس خلک هغه ظرفیت مون نه وینو چې دی وکول چې د طالب غونډې خلکو سره د سرټمبه خلکو سره دی وکول چې د خبرو نتیجه راوبسي پس په همدې اساس زه کر کوم چې دوه دلیل لري یا د اوله سره دغه د سولې پروسې ته ټول دنیا بد وینوه دا صرف یو لوی روی عالمی پروسه و چې شروع کړي چې نتیجې پاتمې شي نه کړور او یا دا سکیچ د پروسه بل پړاو ته ځي په هغه پړاو کې جدي شکل ونیږي او مؤثریت یې ډیر لري موجوده حالت
bale او پښتون سیب تاسو په دې اړه سوای چې نړیوال په ځانګړي توګه غوانډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشا د همکارۍ ټټر وهي اما هم حال ور سره افغان چارواکي دوی په دوه مخي سیاست تورنوي تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي کچيري بهرانيان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم دغه اور لمبي ورسيږي تاسو څه فکر کوئ دغه ارخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت اوباما په امریکا کې جمهور یو لکه لزر عسكري د افغانستان ویستله منطقه امسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وزي دوی ټول هلې ځلې وکړي د طالبانو سره روابط جوړ سول د ملکو تر ما بین روابط جوړ سول هغه چې بین ملي جامعه پر دوی باندې ژړتورې سول هغوی برته پات سول پنځو کال د پاره دا پلا داخله ډیر هوښاران سیوی چې کتاک متوجه سیوی جالب دا د جهانیان مو چې موږ امارات نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي پاکستان مو یې زې امارات نه غواړم روسان مو یې موږ امارات نه غواړو ایران مو یې موږ امارات نه غواړو پس نو جنجال پر چی شي دی خو واضح خبره ده خصوصا د غمسایه ملکونه په دې موضوع کې صادق نه دي دوی امارات غواړي. که دوی امارات نه غوښتي نو ولې د طالبانو سره نږدې روابط ساتي؟ ولې طالبان دعوتیږي؟ ولې طالبان نازول کیږي؟ په غربي افغانستان کې ولې د ایران او د روسانو سلاوي ورځ راوځي؟ ولې د دوی د شپې دوربینان استعمالیږي؟ ګوري، دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي. کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغسې نه کوي. پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه شوي دي. زموږ همسایګان په خپلو کړنو کښې صادق نه دي او سوله په هغه شکل غواړي چې دوی یې غواړي، چې د دوی ګټې هغه سوله چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سوله دوی نه غواړي.
مننه پښتون صاحب. شام صاحب، تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروئ؟ د تازه په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستانه کې بهرني ځواکونه وځي، پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړې زیاتې شي، حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه یې کړې ده او دا اندېښنه یې ښودلې چې ممکن هغه وضعیت تکرار شي، او بیا یې دا هم ویلي چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي. تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو؟
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او باثباته پوزیشن کې دی افغانستان د قضیې په حواله. پاکستان چې څه غوښتل تقریبا هغې مرحلې ته رسېدلی دی. دا اوس د امریکا سره خپلې اړیکې رغولې دي او احسان هم پرې کوي چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړی دی. که سوله نه کوي هغه د هغه خپل کار دی. البته ما د امریکا سره چې دی کوم تړون کړی دی، هغې کې پاکستان وایي چې ما ته دا کریډیټ ما اخیستی دی. په هر صورت خبره دا ده چې پاکستان همدغسې بیانونه ورکوي. که تاسې د جهاد اوږدو کې وګورئ، پاکستان هېڅکله دا نه ده منلې چې د افغانستان کې مداخله کړې ده، د مجاهدینو ملاتړ یې کړی دی. نو پاکستان دغه دریځ خو اوس هم هغې چې کله دو جانبه موضوعات به د پاکستان سره، پاکستان دا نه منله چې طالب هلته شته، هلته حضور لري، هلته د ملاتړ او دغه سرچینې هلته دي. نو د هغې همدغسې یو دریځ دی، هغه د دنیا ته یو پیغام او دغه ورکوي او دغه تشویش ښکاره کوي، خو هغه حقیقت نه لري، هغه کاذب دی. اوس زما په نظر د پاکستان ټوله دغه دا ده چې دوی دا بیا هم دغه د امریکایي قواو د وتلو پورې یو څه محتاطانه دریځ ونیسي، د افغانستان سره هم نرمي وښي، دغه د ملي امنیت مشاور چې زموږ څه ویلي دي د هغې په اړه هم خپل غبرګون ښي او ځان داسې ډېر مسلکي او دغه ښي چې افغانستان ملامته کړي. نو هغې کې د دوی صرف دریځ هم دغه دی چې دا وخت اخیستل غواړي او دوی پوهېږي چې کله امریکایي او بهرني عساکر د افغانستان نه ووتل، د دوی د ولسونو، د دوی د ملتونو، د دوی د حکومتونو دلچسپي بیا په افغانستان کې کمیږي او دا طبیعي خبره ده. نو هغې نه وروسته به دغه دوی داسې سنجولې ده چې بیا به دا قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیزې کې، او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا دوی دپاره یو کریډیټ وي. دنیا به بیا دوی ته وایي چې د دې حکومت سره که خبرې وکړي او اړیکه ورسره ونیسئ. نو زما په نظر په هغې کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته.
بله مننه. شام صاحب، د خپرونې وخت تنګ دی، د پای شېبو ته نږدې شوي یو، راځئ چې دا بحث سره راټول کول به پښتون صاحب نه وپوښتو. پښتون صاحب، دغسې حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی، د افغانستان وضعیت هم پیچلی دی، سوله او جګړه دواړه پکې هممهاله په شدت سره روان دي. البته د سولې هڅې دومره شدیدې نه دي خو په ظاهر هم داسې ښکاري. د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوئ؟ او افغان ولس چې دا اوس زموږ او تاسې غږ اوري، دوی ته تاسو څه وایئ؟ له حالاتو نه څه ډول جاج اخیستل کیږي او بالاخره به هېواد کومې خواته روان وي؟
افغان ولس په تاسف سره زه وایم چې د تیرو څلوېښتو کالو څخه د صلح په ارزو ناست دي، د اوربند په ارزو ناست، خصوصا تیر پنځلس شل کاله متاسفانه د دوی غریبانو هغه د ارزوګانې همیشه د خاورو سره خاورې شوي دي. خو د بلې خوا څخه که موږ د همسایګانو موجودیت ته وګورو، د هغوی هلو ځلو ته وګورو، د هغوی کوششونو ته وګورو، زموږ همسایګان په تعصب سره چې د افغانستان سولې ته ډېر نه لېواله دي او نه غواړي. او رانو بین الملی جامعه د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره خپل شل کاله په افغانستان کې تیر کړل، په میلیونو په ټریلیونو ډالر یې خرچ کړلې. مګر وو جالبه دا ده چې په 2001 کې رااله، په 2001 کې وځي، مګر په نارامي کې رااله، په نارامي کې ووتله. متاسفانه هغه څه چې موږ غوښتله چې هغه امنیت و، امنیت یې رانه وستی، وطن زمندازي پرې جوړ شو، تاسیسات جوړ شوله، مملکت بېرته د لوټو د حالت څخه د یو ملک شکل ونیوي. مګر متاسفانه جنګ در د پخوا څو چنده ډېر شو. پس په همدې اساس زما غږ د بینی جامعې په ډېر شدت سره دا دی چې تاسو په 2001 کې راغلي یاست، باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتي د تروریزم رکېدل مو غوښتل په افغانستان کې مجادله غوښته تاسو مجادله تکمیل نه کړو زی پس موږ په غلط کې پښو درغه په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي چې کوم چې دوی وسیادي او موږ دې سم ممنونیت هم ښکار کوو چې دوی کور ودان کوم دغه کومک موږ سره وساتي موږ کولای شو درې ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او وسولې ځانې ځیکو
کور مو ودان پښتون سپ ډیره مننه شام سپ تاسو تحلیل څه دی لاند ک نتیجه گیری په توګه د بحث سره راټول کو فکر کوي دغه خبرې چې روانې دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نګدې میاشتو کې البته ورځ به ورتنه وایو نه به ورتنه وایو د اوربان شاهدان وسی او بل اخر د بهرنۍ ځواکونو په وتلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سوله راځي
متاسفانه زه خدای بهر چې کوم روان دي تنهيله ما تر اوسه نتیجه ورنکړه داسې خاص علائم نه ښکاري شي په لنډه موده کې نتیجه ورکی او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نه ښکاري چې هغه په دې تر اوسه کالو کې په هغه لازمو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان هغه فشار وارد نکوي په دې برخه کې یو پرمختګ شوی وي نو هغه ته خو نه هلی ده زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بل اخره که ستونزې لري که مشکلات لري که انتقادونه پشته دي مسؤلیت زیات دی هغه باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتیا ځان ته راوړي لکه څنګه چې په شروع کې په بازي انتقادونه وشله هغه هغه ته د متوجي اوسي بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع ته د ملاوتړي دغه یو جګړه په افغانانو تپل شوې ده مجبور اندغه جګړه چې کوم په افغانانو راغلي ده د دې نه باید دفاع وکړي نو دغه یو دغه دا بل دا دی چې په دې جګړې کې د کوشش وکړي چې د ملکی تلفات او دا سمره حد پورې کم وي او د ولس زړه راخپل کی او بل دا دی چې کثیرته د سولې پروسه کې داسې یو خاص مور راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تمه پیدا کیږي هغه کې د هټ تر امکان کوشش وکړي چې خپل مثبت رول ادا کړي تخریبي رول ادا نه کړي د خپل چوکۍ یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې د نفوس خاوندان دي سیاسي ملاتړ لري دغه ټول د یو یو مودي د یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد دریز نری ور داخل شي کوشش دیو کی چې یو موټی لاړ شي دا اجماع چې ولسمشر زیات یادې اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی خیر دې د بعضی مسائل نه دي تیر شي کسولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورنه نوځي اول خو بعد د امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي او څو هغه تیر شوی دی هغه د ماضي برخه ده نو بهر حال دغه څه دی یو واحد درې سره دی بیا هم را مخ کیږي
بلې او شام صاحب د دوه خبرو ته هیله چې د لانډو کې کراته وای آیا هله ته بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دي لکه څنګه چې جمعنه سوي ده
ما چې سمره دا پروسه سره لا ملګری باز ژورنالستان چې په کیو لکه خپل اوس پښتون صاحب مو ته اشاره وکړه د طالبان تاریخ چې ګورو هغه متاسفانه زبا دا ویم چې یو غیر افغاني دریز خپل کړی دی هغه ډیر مغرورانه دریز خپل کړی دی هغه حتی دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي
ډیر مننه کور مودان دا چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی خپل ملمنو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون او دغه راس د چارو لکتون کې او پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ زرداشت شمس صاحب څخه ډیر مننه چې د دې ونی په بحث کې را سره ګډون وکړ